کاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواشا داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکي څوک پیدا سي پلستر په مسلکي ډول رابیل کې بیرته هغه نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدلې ده دا چې په دغه کور کې له کارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشنا گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامدار یو ډول ځلا او ښکلا هم لري.
تاسو که په دې ورستوي کې د احمد شاه بابا کور لیدلې وي په کوم وضعیت کې دی؟
ما دغه کور په 2019 د اپریل پر 8 ولید. په هغه ورځ چې ما ولید دغه کور ډیر ځانمن سوی ځکه نو چې یوازې د باندې پلسترونه بارانونه خراب کړي وو او بعضي نقاشي چې پکې سوی وي هغه له منځه تللې وي. دننه د کور ټولې برخې په خوندي ډول ساتل سوی وي خو د بده مرغه د هغه بعد بیا دولت ته وسپارل شو او دولت پر لپسې ځینې بېغوري وکړلې او طبیعي آفتونه بارانونو هوا او د احمد شاه بابا کور ډیر سمن کړ.
د پخوانی حکومت پر مهال چارواکو ویل چې د احمد شاه بابا د کور د استملاک چاري بشپړې سوي او ډیر ژر به په یو موزیم بدل سي. که تاسو معلومات لري دغه چاري تر کومه ځای ورسېدلې او ولې نتیجه ورنکړه؟
زما چې یاد سي د ډاکټر غنی د لومړی دولت مشري پر مهال هغه کندهار ته په سفر کې لدې کور لیدنه وکړه او وی ویل چې موږ به د 10 میلیون ډالر په ورکولو سره د احمد شاه بابا په کور کې اوسېدونکو څخه دغه سرای رانیسو او له دولتي استملاک وروسته به په میوزیم بدل. خو ما چې معلومات وکړل هغه خبره نه وه، فقط د یو کاغذ د مخه ویل سي وو چې د وزیرانو شورا د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت مالیه وزارت او سیمه ییز ارګانونو بنسټ ته دند سپارل کیږي چې د یاد کور د استملاک بهیر بشپړ کړي او دا کور د افغانستان د لرغونو نښو نشانو د لومنم لړ برخه وګرځوي. د بعضي دوستانو سره چې موږ په دا 3-4 کال د موضوع راپور تکل بل اخره فقط دی پایل ته ورسېدو چې مرکز د خوا څخه د تیر دولت پر مهال د کندهار ښاروالۍ ته د دوو کسانو موظفتیا وویل چې دغه سرای ساتنه به فقط د ښاروالۍ په چوکاټ کې د دوو کسانو د خوا څخه کیږي. هغه هم په داسې حالت چې دغه دوه کسان چې موظف کسان وو هغه به په میاشتو میاشتو دغه سرای ته نه راښکاره کېدل، بلکې سرای کلب سو د احمد شاه بابا کورنۍ چې یغه اوسېدونکي په دې سرای کې چې له دې سرای د استملاک په بهانه ایستل سوي وه له څو پر لپسې پړاوونو وروسته هم ونه توانېدل چې بشپړ استملاک ترلاسه کړي.
څه علت چې دې تاریخي ودانۍ ته توجه نه کیږي او ستاسو په خبره په کنډواله بدلېدونکي دي؟
علت فکر کوم ښکاره دی او زه داسې ګڼم چې دا علت فقط اداري فساد دی. زما د 3-4 کالو د معلوماتو مطابق یو ځل له یو ترکی شرکت سره خبره سوې ده، هغه ته نیم پیسې ورکول سوې دي، بلاخره هیڅوک نه پوهېږي پیسې چا یوې. په دوهم ځل د ملي انکشاف په نامه چې کومه اداره وه په مرکز کې، هغه د تاریخي ودانیو د پاره ځانګړې بودیجه لرله، د هغې ادارې له خوا څخه یو څو انجینران د بررسۍ لپاره راستول سوي وو. بیا د هغو انجینرانو د خولې څخه چې مناسبه نه ده زیل تنم واخم د یو دوست لخوا ماته وویل چې دغه کار 10% بودیجه له مالیه وزارت څخه ترلاسه شوله، خو وروسته معلومه نه شوه چې دا څه شوه. همدارنګه د کندهار ولایتي شورا ته هم ګوته نیول کیږي چې هغوم په دغه کار کې د غفلت تر څنګ بعضې کسانو د دغه شی سره لاس لاره او د دغه کور پر سر دراوتو د لپاره یو ډول کمپاین کوه او څه چې بودیجه وه هغه د دوی په منځ کې وخړځول.
که تاسو د یو تاریخي څېړونکي په توګه د احمد شاه بابا د کور د تخریب په اړه خپلې اندېښنې له ځایي چارواکو سره شریک کړي وي، د هغوی عکس العمل څه دی؟
د منډیګاک تاریخي بنسټ د یو مسؤل په صفت ما له ډیرو دوستانو سره له 3-4 کلونو دغه موضوع شریک چې په هغو کې زه د اطلاعات کلتور د تیرې دورې د وزارت د ټولو پرسونل ذکر کولای شم، په ځانګړي ډول د باوري صاحب، هارون جان حکیمي صاحب، ورپسې د ولسمشر کرزي سره، ورپسې د اوسني فرهنګ وزیر خیرخواه صاحب سره، او څه موده مخکې زما کابل ته پتاګ هلته له ټولو دوستانو سره، د کندهار له ملي تجارانو منورې طبقې سره. زه دې پایلې ته ورسېدم چې یما د غوښتنه کوله چې بالاخره باید موږ من هیڅ د افغانانو د دغه ځای غم وخورو کې ونه خورو، دا ځای لمنځه ځي. زه دې پایلې ته ورسېدم چې هغه کې هم چې دولت همکاري ونه کی بل چاته اجازه ته دې نه ورکوي چې دا کار وکړي، ځکه یو لړ تجاران ما دې ته حاضر کړل چې هغه وکولای سو د غوسره په ګډه دغه څه جوړول د پاره کار وو، خو د بده مرغه دلت کلتور وزارت اجازه رانه کړه. بیا په ځانګړي ډول د خاني ولسمشر کرزي یوه خبره ډیره مهمه وغه دا و چې د احمدشاه بابا کور چې د افغانستان د نوي افغانستان د یو موسس او بنسټګر کور دی، هغه باید د نور خلکو لخوا نه بلکې د دولت لخوا په رسمي او مسلکي شکل ورغول سي. کله د بل چا لخوا ورغول سي نو شایي هغه مانوي او هغه هویت ته صدمه ورسیږي. د دغه مشورې له کبله بیا په بعضو برخو کې زه او زموږ ملګري ما سره ټول دوستان پر شاسو، نو وګورو چې مخته څه کیږي. یوازینۍ خبره اوس دا ده چې موږ تجارانو لرو چې د تجارانو سره په ګډه دغه کار وکړو.
څېړونکی او لیکوال سردار ولی پښتون زوی د کندهار په ښار کې د احمدشاه بابا کور ته اندېښمن دی. د ده په باور که و نرغول شي په کندواله به واوړي. بل ورته په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوي دي. دا ځای د سلطان محمود د پادشاهۍ په وخت بدن شوی و. البته په تیرو شاوخوا زرو کلونو کې دا ځای بیا بیا ترمیم شوی دی. کله چې سلطان محمود له 2 کال پادشاهۍ وروسته وفات شو، په همدې ځای کې خاورو ته وسپارل شو او دا ځای بیا په روزي مشهور شو. د دې زیارت ترخاونې لګښت یو سوداګر په غاړه اخیستی دی. جزئیات په دې راپور کې.
لا غزنی مرکز څخه په شاوخوا 3 کیلومتري واټن شمال لور ته د کابل کندهار پر لوی لار آباد دروځي کلی، دلته یو وړوکی بازار دی چې دغه کلی خلک پکې د اړتیا وړ توکي اخلي او د لوی لارې موټران هم تیریږي. د دغه کلی په منځ کې تیر سوی سړک ته چیرمه سلطان محمود غزنوي پارک، او په پارک کې بیا د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي زیارت. په دغه زیارت کې څو تنه ولاړ دي چې کالیا او لاسونه یې په رنګونو رنګېدلې دي. دوی اوس غواړي چې دغه زیارت ورنګوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سلطان محمود غزنوي د زیارت رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل کړې دي. دوی وایي د دغه زیارت د ترمیم او رنګمالۍ لګښت دا یو تن ملي سوداګر لجیب ورکول کیږي، خو نه دی ویلی چې دغه سوداګر څوک او د کوم ځای اوسیدونکی دی. د غزنی ولایت ویان حافظ عمر غزنوی وایي
په غزنی ولایت کې د بوتشکن سلطان محمود غزنی صاحب د زیارت د رنګمالی او ترمیم چاري پیل شوې. د غزنی ولایت د والی صاحب په زیار او هڅو چې د زیارت د ترمیم او رنګمالی مالی لګښت یې د یو ملي تجارت په غاړه ده، تقریبا 3 لک افغانۍ ورته منظور شوې.
حافظ عمر د غزنی د والی مولوی محمد اساق خنزاده له قول ازادي رادیو ته وویل غزنی یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې د سلطان محمود غزنوي ترڅنګ ډیری نور تاریخي او فرهنګي شخصیتونه پکې د پنسوي دي چې د تاریخ په پاڼو کې ثبت دي. دوی وایي هر هغه یو زیارت چې بیا رغونې ته اړتیا وي په اساسي ډول به یې ترمیم کړي. دوی په غزنی او ټول هیواد کې په ملي سوداګرو، خیریه بنسټونو او میشتو ولسونو غږ کوي چې د تاریخي ابدو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې دي خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری تاریخ پوهان او فرهنګي شخصیتونه د دغه کار ستاینه کوي، خو وایي هر څوک چې تر خپله وسه د غزنی د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو په آبادونه، رغونه او ساتنه کې ونډه واخلي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي غزنی ولایت یو تاریخي حیثیت لري، له تاریخي، فرهنګي او کلتوري اړخه یو بډای ولایت دی. دلته زیاتې امپراتورۍ تیرې سوې دي چې ډیری هیوادونه به له غزنی اداره کیدل، خو که اوس د غزنی دغه تاریخي حیثیت ته پاملرنه ونه سي کیدای سي ګټلی نوم یې له نابودۍ سره مخ سي.
تاریخي ابدات زیاتې باید د جدي پاملرنه ورته وشي. اوس چې کومو کسانو غواړي تاریخي ابدې ورغوي یا ورنګوي یا جوړ کړي، له دوی مننه کوو. باید نور نړیوال بنسټونه خپله په افغانستان کې اسلامي یا امارت حکومت باید دغو شیانو ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ورته ونه شي کیدای شي چې په راتلونکو وختونو کې دغه څه چې اوس غزنی دغه نوم لري د نابودۍ سره مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری زیارتونه، تاریخي ابدي او نور تاریخي او فرهنګي ځایونه په 2013 میلادي کال کې رغول سوي دي، خو په اوسني وخت کې د غزنی ډیری اوسیدونکو د هغې د جوړښت او رغول کېدو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي او وایي د ډیری هغې بیا رغونې ته اړتیا لیدل کېږي.
ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم. شدیوی.
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شم دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس تشا میر من میں سے ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر گو نا پناوام یو ورازو مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوت و دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوت و یو آوراز و ستالستر گو زخو سکی وی زما پچی کی زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگے دم ستا پائزے کی یو ورزو ستا پر جب دغسے سندرشنے وی زدیو تاونی والے ساپستر گو کے لمبے نوریت سو